سانکې د سهار 8 بجې شوې. د ازادي راډیو په دغه خبری پروګرام کې وړاندې اورئ چې نړیوالې ټولنې ژمنه کړې په راتلونکو څلورو کلونو کې له افغانستان سره شاوخوا 12 میلیارد ډالره مرسته کوي. دا مدثر موضوع ده. په بامیانو کې هم د پرونی بمی چاودنې په اړه باندې تازه جزئیات درکوو. دا چې هلته مرګ ژوبله زیاته شوې ده. خو تر هر څه مخکې خبرونه. د مهم خبرونو سره ټکی د بامیان ولایت چارواکي وایي چې په پرونیو بمی چاودنو کې د وژل شویو کسانو شمیر 1500 او د ټپیانو 850 ته ورسید. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر محمد حنیف اتمر وایي د افغانستان 2020 کنفرانس ټولو ګډونوالو په دې هیواد کې پر اوربند ټینګار کړی دی. او د ملګرو ملتو راپور وایي قزاقستان د چین د شینجن سیمې د ځایي خلکو مدافع په غیر قانوني توګه په نښه کړی دی. پوره خبرونه. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر محمد حنیف اتمر وایي د افغانستان 2020 کنفرانس ټولو ګډونوالو په دې هیواد کې پر اوربند ټینګار کړی. ښاغلی اتمر د دغه کنفرانس د پای ته رسیدو په مهال وویل نړیواله ټولنه غواړي په افغانستان کې وژنو ته د پای ټکی کیښودل شي. د فنلند د بهرنیو چارو وزیر پیکا هاویستو په ژنیو کې د دې دو ورځني کنفرانس جوړونکو ته وویل په دې کنفرانس کې شپږ شپېتو ګډونوالو هیوادونو او ادارو په افغانستان کې د دایمي او پراخې سولې سره کلک ملاتړ څرګند کړی. په افغانستان کې د سولې راوستلو په هدف د فبروري په 19 د امریکا او طالبانو ترمنځ د موافقې تر لاسلیک وروسته تر اوسه هم د چارواکو په وینا د تاوتریخوالي کچه نه ده کمه شوې. د جنیوا په کنفرانس کې په داسې حال کې په افغانستان کې د اوربند په ټینګښت باندې ټینګار وشو چې په افغانستان کې دننه بمی چاودنو او د هدفي وژنو زور اخیستی دی. له هغې ډلې پرون په بامیانو کې دوه بمی چاودنې شوي دي. چارواکي وایي چې په دغو بمی چاودنو کې ټول اکثره مرګ ژوبله ملکیانو ته اوښتي. د بامیان د عامې روغتیا رئیس علي آقا ایوب ناصري نن ازادي راډیو ته تایید کړ چې د وژل شویو کسانو شمیر 1500 او د ټپیانو 850 ته رسیدلی دی. جزئیات په همدې پروګرام کې درته وړاندې کوو. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي په افغانستان کې د اصلاحاتو او فساد پر ضد مبارزې غوندې اقداماتو ته اړتیا ده. ښاغلی پومپیو پرون د افغانستان 2020 کنفرانس په مهال په ویډیوي پیغام کې وویل افغان حکومت باید د ثبات او امنیت د اساسي عنصرونو د تطبیق په برخه کې هماغه څه چې خلک یې هیله لري ګډون وکړي. زه د اقتصادي اصلاحاتو د مخدره موادو په ګډون د فساد پر ضد رښتونی مبارزې د مذهبي ازادۍ په ګډون بشري حقونو ته د درناوي خصوصي سکتور ته ښه چاپېریال او پر ځان د متکی کېدو خبره کوم. د افغانستان 2020 کنفرانس د افغانستان، فنلند او ملګرو ملتو په نیمه مجازي توګه قربانه و چې د سلو هیوادونو او سازمانونو د استاجو په ګډون دو ورځو لپاره وشو او پرون ناوخته پای ته ورسید. په دې کنفرانس کې د راتلونکو څلورو کلونو په مخه له افغانستان سره د میلیاردونو ډالرو د مرستې ژمنه وشوه. د جرمني د دفاع وزیر وایي برلین تمه لري له افغانستانه د وتونکو امریکایي ځواکونو په اړه به نور جزئیات ورسره شریک شي. د رویټرز خبري اژانس راپور له مخې د جرمني دفاع وزیر انګریت کرام کارن باور د سیشن می پورزو ویل غواړي پوشي پراتلونکو ورځو کې بل افغانستان کوم امریکایي ځواکونه وزي او افغانستان د امریکایي ځواکونو وتل به د جرمني او شریکانو پر ماموریت په لنډه موده کې څه اغیز لري. د امریکا دفاع وزارت یا پنټاګان بیا د سیشن می پورزو اعلان وکړ چې د دوی له 4500 سرتیرو به 2500 د جنوري میاشتې تر 15 له افغانستان وزي. ناټو خبرداري ورکړي چې ممکن دا ائتلاف له افغانستان په بیړنۍ توګه د وتلو درنه بیا پرې کړی. د انګلستان څلور واړه هیوادونو د سیشنبې په ورځ موافقه وکړه چې د کرسمس په مهال به د کووید 19 محدودیتونه کم شي او 15 ورځې به تر دریو پورې کورنۍ وکولی سي په یوه کور کې سره وویني. انګلند، سکاټلند، ویلز او شمالي ایرلند د کووید 19 د مخنیوي لپاره له یو بل څخه بیل پلانونه عملي کړي، خو د کرسمس د لمانځلو په خاطر د سیشنبې په ورځ له لندن سره موافقې ته رسیدلي. پر سفر محدودیت به هم لري کړی شي او خلک به وکړی شي له شمالي ایرلند یا دې هیواد څخه تګ راتګ وکړي. ټاکل شوی راتلونکي اونۍ په انګلند کې د کرونا ویروس له کبله وضع شوی محدودیت پای ته ورسیږي. د فرانسې ولسمشر ایمانوئل ماکرون هم د سیشن په ورځ ویل په هیواد کې د کووید 19 دوه مڅپه پای ته رسیدونکې ده. ماکرون ویل د کووید 19 له کبله لګیدلی محدودیت به په څو ورځو کې پای ته ورسیږي او تر کرسمس پورې به چې د دسمبر 15 نیټه دی دوکانونه، تیاترونه او سینماوې هم پرانیستل شي. د زیاته کړه خلک به وکړی شي له خپلو کورنیو سره دغه رخصتي ولمانځي. او د ملګرو ملتو راپور وایي قزاقستان د چین د شینجن سیمې د ځایي خلکو مدافع په غیر قانوني توګه په نښه کړی. پر خپل سر د بندي کولو په وړاندې د ملګرو ملتو کاري ډله وایي د قزاقستان حکومت تیر کال د فعال سریک جان بیلاش په نیولو سره د بشري حقونو له نړیوال قانونه سرغړونه کړې. د دې ادارې په وینا بیلاش د چین په شمال لویدي سیمه شینجن کې د ځایي خلکو د ځپنې په وړاندې فعالیت کاوه. د اوس ازادي په نوم واشنگتن میشتي بشري حقونو د یوې ډلې غوښتنلیک ته په ځواب کې ملګرو ملتو ویلي قزاقستان په غیر قانوني توګه ښاغلی بیلاش هدف ګرځولی او هغه یوازې د بیان ازادي عملي کوله. د قزاقستان چارواکو د 2019 کال په مارچ کې بیلاش توقیف کړ چې په شینجن سیمه کې تش په نوم د روزنې له کمپونو د قزاق نژاده وګړو د ازادۍ غوښتنه کوله. د 2018 کال په اګست کې ملګرو ملتو په یو راپور کې ویل چین په شینجن سیمه کې د تروریزم په وړاندې د مبارزې په نوم کمپونو کې د مسلمانانو په ګډون شاوخوا یو میلیون ایغور وګړي نیولی دي. چین وایي په دغو کمپونو کې خلکو ته بیلابیل مهارتونه ورزده کوي او له خلکو سره مرسته کوي چې له سخت دریځه یې لیرې شي. خبرونه مو واوریدل. کولای شئ دا خبرونه د ازادي راډیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې ولولئ. د نړیوالې ټولنې لخوا له افغانستان سره د 200 میلیارډ ډالرو د مرستې ژمنه وشوه. د فنلند د پراختیایي او اقتصادي همکاریو وزیر ویلسکیناری د دغه مرستو اعلان پرون داسې وکړ:
12 بلین USD during 4 years.
په بامیانو کې د پرونیو بمی چاودنو تلفات زیات شوي، 15 کسان مړه شوي او 50 نور ټپیان دي. د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د منې نړیواله ورځ ده. د همدې ورځې په مناسبت 14 ورځنی کمپاین پیل شوی. په خوست کې مدني فعالان وایي چې دغه ولایت کې ښځو سره تاوتریخوالی زیات دی.
ډیرې دغه سې ولسوالۍ شته چې تر اوسه پورې هم د تمدن نه وروسته پاتې دي. یو کورنۍ کې ډوډۍ اول نارینه خوري، هغه نه وروسته ښځې خوري.
نړیوالې ټولنې ژمنه کړې چې پراتلونکو څلورو کلونو کې له افغانستان سره شاوخوا 12 میلیارد ډالر مرسته کوي. دا ژمنه د افغانستان 2020 کانفرنس په پای کې پرون ماخستن په جنیو کې وشوه. افغانستان، فنلند او ملګرو ملتو د دغه کانفرنس قربانه وو چې پکې نږدې 100 دولتونو او سازمانونو ګډون کړی وو. ملالۍ بشیر په دې اړه رپورټ جوړ کړی.
دوی ورځې له بحث او سلام مشورې وروسته نړیوالې ټولنې له افغانستان سره خپله ژمنه نوې کړه. د فنلند د بهرنۍ سوداګرۍ او همکارۍ د پراختیا وزیر ویلس کیناری د دې کانفرنس له جوړونکو وو. د ویل چې هدف یې د یو خپلواک، یو موټی، ډیموکراټیک او سوله ییز افغانستان دی. سکیناری له افغانستان سره د راتلونکو څلورو کلونو لپاره د نړیوالې ټولنې د مالي مرستو په اړه وویل:
Today we have renewed our long-standing partnership to strengthen
نن موږ د راتلونکي مهمې مودې لپاره تر 2040 کال پورې له افغانستان سره ژمنه وکړه. تمویلونکو ژمنه وکړه چې تر 3 میلیارد ډالرو زیات بعد د 4 کلونو په لومړي کال کې افغانستان ته ورکړي. تمه کیږي چې کلنې ژمنې پر همدې کچه پاتې شي. دا شمیر به د 4 کلونو پر مهال 12 میلیارد ډالرو ته ورسیږي.
نړیوالې ټولنې په 2014 کال کې د بلجیم په پلازمینه بروکسل کې له افغانستان سره د 2018 کال څخه تر 2020 کال پورې د تر 15 میلیارد ډالرو زیاتو مالي مرستو ژمنه کړې وه. افغانستان، فنلند او ملګرو ملتونو په جنیف ښار کې په دې دوه ورځنی کنفرانس کې په نیمه مجازي توګه ګډون وکړ. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر محمد حنیف اتمر ویل په دې کنفرانس کې په ځانګړې توګه پر درو موضوعاتو توافق وسو.
We agreed on a political and development program. Very much.
لومړی موږ پر یو سیاسي پروګرام او توصیه توافق وکړ چې په یو سند کې توضیح شوه. د افغانستان د ملي توصیه او سولې چوکاټ موږ د مشارکت پر چوکاټ توافق وکړ چې په دوه اړخیز مکلفیتونه او ژمنې توضیح شوې دي، او اخیری دا چې موږ د پام وړ ژمنې ترلاسه کړې چې زموږ د نړیوالو شریکانو سخاوت او ګډ ملاتړ څرګندوي.
Solidarity of our international partners.
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د عمومي منشي ځانګړي استازي ډیبورا لاینز د افغانستان او نړیوالې ټولنې ترمنځ د مشارکت لنوي کې دوه ورسته پر حساب ورکولو ټینګار وکړ.
This new cooperation will be shaped.
د نوي همکاري به په سخت شرط او میکانیزم سره ورزول شي او هر کال به عملی کیږي. دا د ارزونې میکانیزم دی چې موږ ټول پکې ګډون کوو. دا کار ځکه کیږي چې ډاډ ترلاسه شي چې موږ ټول هغه هدف ته ورسیږو چې موږ ته مهم دی، او هغه دا دی چې د افغانانو لپاره ښه نتیجې ته ورسیږو.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو هم د افغانستان 2020 کنفرانس پر مهال په ویډیوي پیغام کې ویل په افغانستان کې د اداري فساد پر وړاندې د مبارزې او اصلاحاتو غونډې اقداماتو ته اړتیا ده. پامپیو زیاته کړه د افغانستان د سولې د مذاکراتو نتیجه به له افغانستان سره د نړیوالې ټولنې د راتلونکي ملاتړ پر مقدار او اندازه اغیز وکړي. د ویل واشنگتن به د راتلونکي کال پر مهال په مذاکراتو کې پرمختګ و ارزوي. په افغانستان کې د اوربند عملی کېدل په دې کنفرانس کې بل مهمه موضوع و. د فنلند بهرنیو چارو وزیر پیکا هاویستو ویل په دې کنفرانس کې شپږ شپېته ګډونوالو هیوادونو او ادارو په افغانستان کې د دایمي او پراخې سولې سره کلک ملاتړ څرګند کړ.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقوی ل قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره.
په داسې حال کې چې د جنیوا په کنفرانس کې د اوربند په تأمین باندې ټینګار وشو، خو په همغې ورځ او په همغو شیبو کې په بامیانو کې لسګونه ملکان په دوو بمي چاودنو کې مړه او ټپیان شول. د بامیان چارواکي وایي چې دغه پیښه د مقناطیسي یا چسپکي ماینونو د انفجارونو په سبب شوې ده او خلکو ته مرګ ژوبله اړولې ده. د ازادي راډیو خبریاله ګلامیز شریفي همدا شېبه له بامیانو له موږ سره د ټلیفون په کرښه باندې خبرې کوي، له هغې به تازه جزئیات وپوښتو. ګلامیز، د بامیانو د چاودنو تازه جزئیات څه دي؟
سلام، سهار مو بخیر. په بامیان د چاودنو تلفات زیات شوې دی. نن سهار د تعامل رئیس سید آقا ایوب ناصری ویل چې 15 کسانو ویژل کشي او اته 15 کسانو زخمیان دی. د بامیان انفجار انفجار د بامیان د جایی بود که ډیر بیروبار دی او خلک زیاد دی. دغه پلیس دغه
بله
او
تاسو چې له خلکو سره خبرې وکړي، خلک څه وایي؟ د بامیان خلک څه وایي؟ ځکه چې دا اول وار دی چې دغسې لویه چاودنه کېږي، غم د بامیانو په ښار کې چې ډیر امن دی.
بامیان یکی از ولایت های بسیار امن در مرکز افغانستان بود و این در دو دهه اخیر اولین بار بود که چنان اتفاق یا رویداد بزرگ افتاده که در اثر آن نزدیک به 20 نفر کشته و بیش از 50 نفر زخمی شدند و این بسیار یک شور و پریشانی بیش از حد در بین مردم بامیان ایجاد کرده، چون بامیان یک جایی است که بسیار خرد، وقتی که در یک جایش یک انفجار یا یک رویداد رخ می‌دهد تمام مردم آسیب می‌بینند. انفجاری هم که در اونجا رویداد اتفاق افتاده یا رویداد جایی بوده که بسیار زیاد بیروبار است و مردم بسیار زیاد اونجا تجمع می‌کنند و این سبب از این خاطر سبب پریشانی و دلخورگی بیشتر مردم شده.
من غلامیس شریفی و د ازادی راوی خبریال بامیانو چې هلته د پرون د بمی چاودنو په اړه باندې مخته وروستی جزئیات راکړل. د وژل شویو کسانو شمیر 1500 ته رسیدلی، د ټپیانو هم 850 ته. دغه خبره د عام روغتیا رئیس ازادي راډیو ته کړې ده. ویرې شته چې تلفات نور هم زیات شي. د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی د بامیانو دغه بمی چاودنې غندلې او ویلي دي چې طالبان او نور ترهګري ډلې د ملکانو په مرګ ژوبلې باندې ټینګار لري او خلک په ویره کې اچوي.
شیبا په شیبا تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
ازادي راډیو ته غواګیست. ازادي راډیو په ټول افغانستان کې په 12 شپږنوي منځنۍ څپه او اف ام 3.15 باندې خبرونه کوي. اوس هم د خزو په وړاندې د تاوتریخوالي د نړیوالې ورځې په مناسبت تاسو ته راپورونه خبرو. دا چې د امنیست انټرنیشنل یا د بخښنې نړیوال سازمان وایي د سولې په پروسه کې باید د ښځو په حقونو جوړجاړی ونه شي. د دغه سازمان په وینا د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې په خبرو کې د ښځو پر حقونو هر ډول جوړجاړی به د ښځو د 20 کلونو له لاسته راوړنو سره جفا وي. دا خبره د امنیست انټرنیشنل د جنوبي آسیا کمپاینرې سمیرا حمیدي د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي د 14 ورځني کمپاین په درشل کې ازادي راډیو ته وکړه. د جنسیت پر اساس د تاوتریخوالي پر ضد دغه کمپاین نن د نومبر په 15مه پیل شوی او د دسمبر تر 10مه دوام کوي. ملالی بشیر په دې اړه ریپورت جوړ کړی.
د بخښنې نړیوال سازمان وایي اوس مهال چې د افغان ښځو او نجونو حقونه له طالبانو سره د سولې د احتمالي توافق قرباني کېدو له خطر سره مخامخ دي. دا اداره په افغانستان کې د ښځو د حقونو له مدافعینو سره کار کوي چې د دوی د پیاوړتیا کیسې راپورته کړي. د امنیستي انټرنیشنل د جنوبي آسیا کمپاینرې سمیرا حمیدي د سه شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې له دې کمپاینۍ هدف دا دی چې له افغان ښځو سره د نړیوالې ټولنې ملاتړ ښکاره کړي او په دې اړه آواز پورته سي چې د ښځو پر حقونو به د سولې په بهیر کې جوړجاړی نه کیږي.
هدف مو از ای کمپاین نشان دادن حمایت به
افغان ښځې لا پرمختګ ته اړتیا لري. موږ د سولې داسې بهیر غواړو چې شفاف وي، ټول شمول وي. افغان ښځې یو اساسي رول پکې ولري، ځکه افغان ښځې ډېرې لاسته راوړنې لري، ډېر کار یې کړی دی. د سولې پروسه باید د ښځو لاسته راوړنې د جوړجاړي قرباني نه کړي،
باید دستاوردهشانه به معامله بگیرد.
د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي په نړیواله ورځ چې د نومبر له 15مې سره برابر ده، د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي پر ضد 14 ورځنۍ کمپاین پیلېږي چې د دسمبر تر 10مې به دوام وکړي. دا کمپاین پر حکومتونو ژغ کوي چې د ښځو او نجونو پر وړاندې د تاوتریخوالي مخه ونیسي. دا په داسې حال کې ده چې په جنیف کې د افغانستان په اړه د 2020 په کنفرانس کې ګڼو هیوادونو او ادارو له افغانستان سره د 2 میلیارد ډالرو مرستې د اعلان تر څنګ یو شمیر اندېښنې هم مطرح کړې. له دغو اندېښنو څخه یوه یې په راتلونکي کې له طالبانو سره تر احتمالي موافقې وروسته د ښځو د حقونو په اړه وه. ځینو اندېښنه څرګنده کړه او ځینو په تیرو 2 لسیزو کې د ښځو د لاسته راوړنو پر خوندي کولو ټینګار وکړ. د جرمني د بهرنیو چارو وزیر هایکو ماس د ژنیو د کانفرنس په 2مه ورځ د خبرو پر مهال داسې وویل:
زموږ شراکت دیموکراسي، ښه حکومتولي، د اداري فساد په وړاندې مبارزې، د قانون پر واکمنۍ او ښځو او اقلیتونو په ګډون د انساني حقوقو خوندیتوب ته د افغانستان پر ژمنتیا ولاړ دی. او پر دې خبره چې د سولې په پروسه کې له سیاسي ارادي سره پرمختګ وشي.
د ملګرو ملتونو عمومي منشي انټونیو ګوتریش هم د خپل خبرو پر مهال ویل چې په دوحه کې د سولې پروسه باید د ښځو، ځوانانو او جګړې د قربانیانو په ګډون هم شامل وي. د امنیستي انټرنیشنل په وینا د افغان ښځو او نجونو وضعیت د طالبانو د رژیم په پرتله ډیر ښه شوی دی. اوس مهال په افغانستان کې 3.3 میلیون نجونې زده کړې کوي او ښځې په سیاسي، اقتصادي او ټولنیزه برخه کې فعال دي. خو د دې سازمان په وینا اوس هم د افغان ښځو مخې ته یو شمیر امنیتي او ټولنیز خنډونه سته.
په خوست کې هم د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د مبارزې کمپاین پرون نن پیل شوی دی. ښځو ویلي دي چې په خوست کې د ګڼو نورو سیمو په څیر ښځې له ګڼو ستونزو سره مخ دي او کورنۍ تاوتریخوالی هم هلته له ښځو سره زیات دی. نجیب الله الوخیل په دې اړه یو راپور جوړ کړی چې د یوې ښځینه فعال په غږ پیل شوی.
زور ودونه، جبری ودونه، زیرسن ودونه په ماشومتوب کې ودونه دي، وهل ټکول چې دوسرے تر سره کیږي، د دوی خبرو ته هیڅ توجه نه کیږي. روحي یعنی ښکنځل کول، تحقیرول د دوی په کورونو کې چې دوی نه پرېږدي چې خپل نظر وایي، ځکه دوی ورته وایي چې لیونه یې، نشي کولای ته نظر وړاندې کړي.
دا د فضله حکیمی په نوم د ښځو یوه مدافع وکیله ده چې په خوست کې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي قضیه یادوي. دا زیاتوي چې تاوتریخوالی یوازې وهل ټکول نه، بلکې د ښځې پر روح او روان فشار راوستل او هغه تحقیرول هم تاوتریخوالی دی. مدني فعاله پروانه زلاندم وایي په کور کې د میړه، خسر، لیور او خواښې لخوا د ښځو وهل ټکول په لرې پرتو سیمو کې د زده کړو محدودې اسانتیاوې، د پلار په میراث کې نجونو ته حق نه ورکول او د خسرګنیو لخوا د کونډو ښځو د راتلونکي په باب پرېکړې د تاوتریخوالي هغه بېلګې دي چې ښځې ورسره مخامخې دي.
ډېر کم اندازه به یو نیم کورنۍ پیدا شي چې هغه ورونه خپلو خویندو ته میراث ورکوي. میرمنې چې کله کونډه کیږي، دې ته د دې حق نه ورکول کیږي چې هغه بل انتخاب په خپله خوښه وکړي. لورونه یې ورته وایي چې په مونږ کې باید ته یو خوښ کې ورسره واده وکړي، که په مونږ کې ته کوم سره واده ونه کړې، بل چا سره هم واده نشوي کولی، او که بل چا سره واده وکړي تا ماشومان مونږ سره وي، او ته هېڅکله په ټول عمر کې بیا نشي کولی چې خپل ماشومان وویني. حتی داسې هم شوي دي چې یو ماشوم یې هم نه وي، خو په کور کې ناسته وي د هغه وفات شوي خاوند په نوم.
د ښځو د ملي ارمان ټولنې مشره زینب افغان بیا وایي چې د پخوا په پرتله د ښځو په ژوند که صنعت خواله راغلی، خود دی پواینا ستونز لاشته.
بیره دغه سی ولسوالی شته چې تر اوسه پر هم دی تمدن نور سپاتی دی. یو کورنۍ کې ډوډۍ اول نارینه خو یغنی ورسته خزی خوري، یو هلک ته هغه ته په یو نظر قتل قتل کیږي، یو خور ته په بل نظر. هغه هلک په شخصي سره کې داخل کیږي، هغه خور اجنې چې د هغه دولتي مکتب ته هم نریږي. خو ان شاء الله دغه په مقابل کې مبارزه روانه دي، مدني ټولنې دي، مدني حرکتونه دي، فعالیتونه دي، ځوانان
د خوست ولایتي شورا استازي نادبیبی عمری هم وایي چې د ښځو په ژوند کې څه ناڅه خواله راغلی دی. نوموړي ځینې بېلګې یادوي.
موږ ښځېوال به په بادو کې ورکولی کېدی، ښه بېلګه یې موږ د فوره دادو چې اوس په بادو کې څوک نه ورکوي. او بله بېلګه یې دغه دی چې په غنې بدل بندی، او ښځه بې طبعې خالي وي چې تک پکات کې سا ماکه. نو ډېر تغیر غلی ده. متاسفانه مرکزی حکومت چې موږ سره ژمنې کړې وې، هغه ژمنې تر اوسه پرا پاتې دي.
بل لوري ته د خوست د ښځو چارو ریاست مسؤلین هم وایي چې د تیر کال په پرتله د ولایت کې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي په پیښو کې لږوالی راغلی دی. د ښځو چارو رئیس شافیه نورزی وویل دوی تیر کال د تاوتریخوالي 50 پیښې ثبت کړې وې، خو سږ کال بیا تر اوسه 55 قضیې ثبت شوې دي.
د ښځو خلاف د تشدد د مخنیوي شپاره سپریزنی کمپاین
په ډیرو وړو وړو خبرو باندې هغوی وژنې. خپل ولایت
د نومبر له 15مې د ښځو خلاف د تشدد د مخنیوي کمپاین پیل شوی. د دسمبر تر 10مې پورې په دې کمپاین کې له آزادي راډیو سره اوسئ.
آزادی رادیو ته خواږه است. اوس هم د ښځو د حقونو لوی فعال تاجور کاکړ سره مرکه خبرو. واغلی کاکړ ټینګار کوي چې د افغان میرمنو د تیرو کلونو د لاسته راوړنو د خوندیتوب لپاره د افغانستان په اړه د جنیو د کنفرانس د ګډونوالو ملاتړ مهم وو، خو باید د افغان میرمنو لپاره په مساویانه او عادلانه توګه مرستې ورسول شي. فریبا ظاهر له اغلی تاجور کاکړ سره خبرې کړي.
بله، د جنیو کنفرانس کې خود شوزو په برخه کې د ډیر د احمد وردی ولی چې شیدی د افغانستان نیمایی برخه تشکیلی، او په دې 30 کلو جنگو کې ډیر ضرر هم شوزو لیدلی دی. او اوس د 2 کلو کې شوزو چې پرمختګ کړی دی، فرزن شوزو ته بیا دغه د کاروبار دروازه خلاص شوې ده. شوزو په دفترو کې کار کوي، پارلمان ته شکر او تعداد ډیر راغلی دی، او حکومتي چارو کې کار کوي. ښه نتیجه یې کار کړی ده. بیا هم شیزی دیر ضرورت لري، د موجوازی نسوی سبا ولی چه په شارو کې خصوصا کابل په شار کې شیزه ډیر لاس راوړنی لري، خو په ولایت کې بیا هم ډیر ضرورت لري. خصوصا هغه شی چې نن دوی په خپل کور کې خپل د کور سرپرست کور مشر د لاس په جنګو کې ورکړی دی، دوی یتیمان لري، باید دوی ته بنیادی پروژې جوړې شي. تر اوسه د افغانستان ښځو ته بنیادی پروژې نه دي جوړې شوي. تاسې پوهېږئ چې په افغانستان کې موږ ډېر ولرو، کله موږ باید یو 100% تعلیم یافته ښځې ولرو، 90% بېسواده ښځې دي یا کم سواده ښځې دي، نو هغوی ته څوک په دفترو کې ملاره نه ورکوي، څوک کار نه ورکوي. باید هغو سره موږ د پروګرامونه ونیسو په جنوا کې، باید دا مطرح شي چې هغه ښځې ته دوی باید څنګه پروژې جوړې کړي، لنډمهاله، میان مهاله، اوږد مهاله، چې هغه ښځې خود سفراسي او دوی په خپله وکولی شي چې خپل په پښو ودرېږي، خپل د بچو سرپرستي وکړي.
بله کاکر صاحب، افغانستان چې اوس د تحول لسیزې تقریبا په وروستیو پړاوونو کې دی، د ښځو پرمختګونو ته د نړیوالو پام هم تر ډېره راوښتی دی. په دې کانفرنس کې موږ تاسو ولیدل، د کانفرنس ګډونوالو د هغوی قربانیان یاد کړي دي، د افغان میرمنو د پرمختګونو یادونه یې کړې ده. اوس چې د دغو ښځو د لاسته راوړنو د ملاتړ خبره شوې ده، څومره فکر کوي چې په همدې مرستو یا دغه ملاتړ سره به چې په دې کانفرنس کې یادول د ښځو پرمختګونه حفظ کړای شي یا به خوندي کړای شي؟
خو زه دا امید لرم چې په هغه کانفرنس کې چې د ښځو د پرمختګ په حساب خبرې یادې شوي دي، البته د سلو هیوادو نمایندګان هلته دغه لري ګډون لري، اوس هم هغه لازم کومکونه چې وده سره نه دي شوي. خو درته وایم چې هغه تعلیم یافته ښځې دي چې دوی په ځای شوي دي، ځانته کارونه پیدا کړي دي، اوس هم موږ تقریبا ډېر باسواده ښځې لرو چې بېکاره په کورو کې ناست دي، یعنی تر اوسه دوی ته کار نه دی پیدا شوی. او هغه په کلیو بندو کې خو بالکل ښځې هېڅ لاس راوړنه نه لري. هغو ته که دا توجه وشي، هغو ته سم پروژې ورته جوړ شي چې دوی د یو ګدا په شکل نه چې څوک کومک ورکوي، داسې کومکونه دي ورکړي چې دوی په خپله خود کفا شي. ښځې ډېر توانایي د کار لري او دا باید دنیا د سترګو ونه غورځوي.
تاجور کاکړ و د خزو د حقونو فعال چې د جنیوا د کانفرنس په اړه باندې د خزو د حقونو د خوندیتوب پر اړه باندې خپل نظر له موږ سره شریک.
آزادی رادیو ته غوښنیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
ازادي رادیو ته غواګاستند. روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د ارمنستان او آذربایجان له چارواکو سره د نګورنو قرهباغ سیمې په اړه خبرې کړې دي. هغه د روسیې په منځګړیتوب په یاده سیمه کې د اوربند موضوع یاده کړې او ټینګار کړی چې دغه اوربند باید عملي شي. ملالی بشیر په دې اړه باندې یو رپورټ جوړ کړی.
د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د آذربایجان له ولسمشر الهام علیف او ارمنستان له صدر اعظم نیکول پاشینیان سره په ناګورنو قرهباغ سیمه کې د روسیې په منځګړیتوب عملی سوي اوربند په اړه جلا تلیفوني خبرې وکړې. دا خبره کرملین د سې شنبې په ورځ د نومبر په 24مه نیټه په یوه اعلامیه کې کړې ده. د اعلامیې له مخې درې واړو مشرانو د ناګورنو قرهباغ له اوسیدونکو سره د بشري مرستو رسولو د موضوع تر څنګ په دې سیمه کې د ترانسپورت اتصال په اړه هم خبرې وکړې. د روسیې د حکومت لړ پوري پلاوی چې پکښې د روسیې د دفاع وزیر سرګی شویګو او بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف په ګډون دوه مرستیال وزیران شامل وو، څو ورځې وړاندې یروان او باکو ته ولاړ. د کرملین د اعلامیې له مخې دوی په ناګورنو قرهباغ سیمه کې د 1600 روسي ځواکونو فعالیت وڅاره او ځایي اوسیدونکو ته د بشري مرستو رسولو په اړه خبرې وکړې. تیره میاشت شاوخوا 2000 روسي ځواکونه د ناګورنو قرهباغ سیمه شاوخوا ځای پر ځای شول. دا اقدام د نومبر په 9مه د مسکو په منځګړیتوب رامنځته سوي اوربند برخه دی چې په نتیجه کې د شپږو اونیو پر اوږدو کې جګړې ته د پای ټکی کېښودل سو. د ناګورنو قرهباغ پر سر د آذربایجان او ارمنستان ترمنځ له ډیر شکلونو راهیسې شخړه روانه ده چې پکښې تر اوسه زرګونو کسان وژل سوي دي. د اوربند د موافقې له مخې دواړه هیوادونه باید د سوداګرۍ لپاره خپلې پولې پرانیزي. پوتین همداراز د سې شنبې په ورځ د نومبر په 24مه نیټه د ترکیې له ولسمشر رجب طیب اردوغان سره هم د ناګورنو قرهباغ په اړه تلیفوني خبرې وکړې. د کرملین د اعلامیې له مخې ولادیمیر پوتین په ناګورنو قرهباغ کې د روسي ځواکونو په اړه اردوغان ته وویل چې دا ځواکونه په یاده سیمه کې اوربند تضمینوي او ملکیان خوندي ساتي. ترکیه غوښتل چې دې سیمې ته د 1600 ځواکونو په توګه خپل ځواکونه هم ولیږي، خو دا کار ونه سو. روسیه له ارمنستان او ازربایجان دواړو سره پراخه اړیکه لري، خو ارمنستان ته یې امنیتي تضمین ورکړی دی. ترکیه بیا د ازربایجان کلک متحد او د ارمنستان پخوانی مخالف هیواد دی.
ټولنیزې شبکې، انټرنیټ، ټویټر، اس ایم ایس له ازادي راډیو سره اړیکې ټینګ کړي.
وخت په افغانستان کې د سهار 8:30 بجې دی. ورزو لنډو خبرونو ته. په بامیان ولایت کې د پرونیو بمی چاودنو د مرګ ژوبلو شمیر زیات شوی. د بامیان د عامې روغتیا رئیس علی آقا ایوب ناصری ازادي راډیو ته وویل د وژل شویو کسانو شمیر 1500 د ټپیانو 8500 ته رسیدلی دی. د پیښې اکثره قربانیان ملکیان دي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر محمد حنیف اتمر وایي د افغانستان د دروشل کنفرانس ټولو ګډونوالو په دغه هیواد کې پر اوربند ټینګار وکړ. امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي په افغانستان کې د اصلاحاتو او فساد پر ضد مبارزې غونډې اقداماتو ته اړتیا ده. ښاغلی پومپیو پرون ماښام د افغانستان د دروشل کنفرانس پر مهال په ویډیویي خبرو کې دغه یادونه وکړه. د جرمنی د دفاع وزیر انګریت کرام کارنباور وایي برلین تمه لري له افغانستانه د وتونکو امریکایي ځواکونو په اړه نور جزئیات ورسره شریک شي. د انګلستان څلور واړه هیوادونو انګلینډ، سکاټلند، ویلز او شمالي ایرلند د سیرشمې په ورځ موافقه وکړه چې د کرسمس په مهال به د کووید 19 محدودیتونه کم شي او 15 ورځې به تر دریو پورې کورنۍ وکولی شي په یو کور کې وویني. او د ملګرو ملتونو راپور وایي قزاقستان د چین د شینجین سیمې د ځایي خلکو مدافع وکیل په غیر قانوني توګه په نښه کړی دی. لاند خبرونه مو واوریدل. کولی شئ تفصیلي د ازادي راډیو په ویب پاڼه ازادي راډیو ډاټ کام کې ولولئ. اوس هم د ازادي راډیو د خبری پروګرام دویمه نیمایي پیلو. څو راپورونه لرو، وروسته به بیا د ازادي اوریدونکو اونیز پروګرام هم خپور کړو. خو تر هر څه مخکې د افغانستان په اړه د لویدیځو مطبوعاتو تبصرې له فریبا ظاهر اورو.
د بریتانیا چاپ ټلګراف رسپانې د افغانستان په اړه په یوې مقالې کې لیکلي چې د افغانستان په جګړو کې یو ځل بیا د خلکو کورونه د جګړو په لومړیو کرښو بدل شوي دي. د رسپانې په لیکنه په پلازمینه کابل کې هر ورځ د خلکو په وژنو او پرله پسې او پراخو بریدونو سره تاوتریخوالی اوج ته رسېدلی. ټلګراف په کابل کې د شنبې د ورځې راکټي بریدونو ته په اشاره لیکلي چې په هغو کې تر ډېره د خلکو کورونه په نښه شوي دي. په هغو څلورویشتو راکټونو کې چې د ښار له منځه توغول شوي وو، لږ تر لږه 8 تنه ملکي وګړي وژل شوي او تر دېرشو ډېر کسان ټپي سول. دایش وسلوالو د هغو بریدونو مسؤلیت واخیست. ټلګراف وړاندې لیکي چې پر کابل ښار د شنبې د ورځې راکټي بریدونو ډیرو خلکو ته زړې خاطرې وریادې کړې. هغه ښار چې په اتیایم لسیزه کې د پخواني شوروي لخوا د بریدونو هدف سو، او هم په نویم لسیزه کې دا ښار د ډیر تاوتریخوالي شاهد و، او بالاخره د 2001 کال په ژمي کې د امریکا له لوري په نښه سو. د ورځپاڼې په مقاله کې لولو چې په افغانستان کې تاوتریخوالی داسې مهال ډیر شوی چې د دولت مرکزي پلاوی او د طالبانو استازي لا هم په قطر کې د سولې د رسمي مذاکرې راتو د پایل پاړه خبرو ته دوام ورکوي. ټلګراف ویلي چې د تاوتریخوالي د ډېرېدو په ترڅ کې له افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو د ژر وتلو اندېښنې هم رامنځته شوې دي. د ولسمشر ټرمپ ادارې په دې وروستیو کې اعلان کړی چې ډېر ژر به خپل شاوخوا نیمایي پوځیان له افغانستان څخه وباسي، او په دې سره به په افغانستان کې به د پاتې امریکایي سرتېرو شمېره 2500 ته ورسېږي. په افغانستان کې د تاوتریخوالي د ډېرېدو له راپورونو سره هم مهاله شاوخوا سلو هیوادونو او نړیوالو سازمانونو د ژنیف کنفرانس په دوهمه ورځ له افغانستان سره د مالي همکاري او په دې هیواد کې د سولې او اوربند راوستلو په برخه کې د همکاري ژمنې بیا تازه کړې. واشنگټن پوسټ ورځپاڼې هم په یو مطلب کې د افغانستان په اړه لیکلي چې د امریکا نوی منتخب ولسمشر جو بایدن داسې مهال واک ته رسېږي چې په افغانستان کې د امریکا تر ټولو اوږده جګړه په ټپه ولاړه حالت کې ده. وروسته له دې چې د ولسمشر ټرمپ ادارې د 2021 کال تر جنوري پورې په افغانستان کې د خپلو سرتېرو د کمیدو اعلان وکړ، د جو بایدن اداره د لیکوال په خبره باید د راتلونکي په اړه له صبر او زغم څخه کار واخلي. ورسپانې لیکلي چې د افغانستان دولت او طالبانو د مرکزي پلاو ترمنځ د بریالي مذاکراتو چانس لږ دی، او په وینا یې په افغانستان کې د 2500 امریکایي پوځیانو حضور به متحده ایالات یوې پراخېدونکې جګړې ته بوزي. په دې مطلب کې لولو چې د سولې بریالۍ توافق دې ته اړتیا لري چې طالبان د ترهګرو له ملاتړه لاس واخلي، امریکا خپل پوځي حضور په بشپړ ډول په افغانستان کې ختم کړي، او د افغانستان حکومت له طالبانو سره یو سیاسي توافق ته ورسیږي. واشنگټن پوسټ لیکلي له افغانستان څخه د امریکایي سرتېرو د شمېر په کمېدو سره به امنیت امنیتی وضعیت لا خراب سي او طالبان به د جګړو په ډګرونو کې برلاسي وي. د ورسپانې په لیکنه به په دې صورت کې طالبان له افغان حکومت سره مذاکراتو ته اړتیا ونه لري او د جګړې دوام به انتخاب کړي.
وسمرزون ننګرهار ته د ننګرهار یو شمیر ځایي اوسیدونکو د ولسی تړون ملي پروګرام پر فعالیتونو نیوکه کوي. دوی وایي د یاد پروګرام په پروژو کې فساد او کمزوري مدیریت د دې لامل شوی چې د پروژو په کیفیت بد اغیزه وشي. خو په ختیځ کې د ولسی تړون پروګرام مسولین بیا د فساد خبره نه مني او وایي په ټولو سیمو کې د خلکو په خوښه پروژې پلي کړي دي. په دې اړه سهارګل امیرزی له ننګرهار راپور را لګلې.
رحمان الله د ننګرهار اوسیدونکو دی. د دولس ورځې د خپل کلی د خوړ پر غاړه د ولسی تړون لخوا په یو جوړ شوي استنادي دیوال کې کار کړی، خو پر دې دیوال له شوي کار خوښ نه دی. رحمان الله وایي د ولسی تړون پروګرام د مسؤلینو لخوا د کمزوري نظارت له کبله هسې چې په پام کې واو باید شوي وای معیاري کار ونه شو او پریمانه پیسې بې ځایه ولاړې.
دغه دیوال کې په پروفیسر کې د یو مزدور لپاره 400 افغانۍ معاشو، مګر دلته دوی 300 افغانۍ ورکولې. همدارنګه په دغه دیوال کې د کمی تیګه په پروفیسر کې لیکل شوی وه، دو پکې د خوړ تیګه واچوله. له دې خاطر چې دا ورته ازانه تمامېدله، همدارنګه سیمټ هم پکې کم استعمالول، شګه هم هغه معیاري نه وله لکه څنګه چې په پروفیسر کې دوی ته لیکل شوی وه. دیوال اوس جوړ شو، خو فکر نه کوم کده د یو سیلاب طاقت هم ولري.
د ننګرهار بل اوسیدونکو حیات الله هم په دغه ولایت کې د ولسی تړون ملي پروګرام له کارونو راضي نه دی او وایي چې په پروژو کې شته فساد د کارونو پر کیفیت بد اغیز کړی دی. دی وایي د پروژې د پلي کېدو لپاره چې کوم توکي په پام کې نیول کېږي په هغو معیارونو برابر نه وي کوم چې په قراردادونو کې یې ژمنه شوې وي. د ننګرهار د خوګیانو ولسوالۍ اوسیدونکو سنگر بیا د پروژو په تطبیق کې کمزور مدیریت هغه څه یادوي چې لومړیتوبونه پکې له پامه غورځول کېږي. د سنگر په خبره د پروژې د تطبیق چارې ډیری وخت ځایي مشرانو ته په واک ورکول کېږي چې هغوی د خپلو یا هغو سیمو ته د انتقالولو کوښښ کوي چې ډیر اړتیا ورته نه لیدل کېږي.
د ولسی تړون پروګرام بالی نسو د بیارغونې چارې پکې پر مخ وړل کېږي، خو غره د مدیریت دغه چارې داسې خلکو ته پلاس ورکړل شوي دي چې هغه زیاتره د سیمې قومي مشران دي، هغوی نو هغه خپلو سیمو ته یا هغه چې ضرورت ورته ونه لري هلته پرې کارونه ترسره کوي.
په ختیځ کې د ولسی تړون د پروګرام پر مسؤلینو دغه نیوکې په داسې حال کې دي چې د دغه پروګرام د معلوماتو له مخې د ننګرهار په 414 کې شاوخوا 900 پروژې منظور شوې چې په 168 پروژو یې ملن کار روان دی. د معلوماتو له مخې په پیل شو پروژو کې 209 ښوونځي هم شامل دي چې د اقراب پروګرام له لارې په 414 کې جوړیږي چې تر اوسه 85% کارونه بشپړ شوي دي. خو په ختیځ کې د ولسی تړون د ملي پروګرام مطبوعاتي مسؤل تا محمد هیلمند یاد پروګرام له لارې په پلی شوو پروژو کې د فساد په اړه د خلکو اندېښنه ناسمه بولي. د وایي ټولي پروژې د خلکو د ځای منتخب ولسی شوراګانو له لوري او په خوخه پلي کیږي او دوی ورته یوازې د امکاناتو او سهولتونو د برابرولو مسؤلیت لري.
مننه چې ازادي راډیو واورئ.
اورزګان کې لاسو زرو زیاتو بزګرانو ته اصلاح شوی تخمونه او کیمیاوي سره ورکول کیږي. د اورزګان چارواکي وایي دغه کومک د وچکالی او جګړو زپلو بزګرانو سره کیږي. د اورزګان ولایت د کرنې او مالداری ریاست مسولین وایي په دغه ولایت کې د جګړو په مال زراعت ته زیان رسیدلی دی. په دې اړه د ازادي راډیو خبریال شریف الله شرافت له اورزګان یو راپور را لېږلی.
د غنمو د اصلاحو تخمونه او کیمیاوي سرې د ویش لړۍ نن د اورزګان ولایت په مرکز ترین کوټ کې فایل شو. د اورزګان والی محمد عمر شیرزاد د غنمو د یادي اصلاحي تخم او د غراز د کیمیاوي سرې د ویش پر مهال ازادي راډیو ته ویل چې د کومک د وچکالی زپلو او جګړو زپلو بزګرانو سره کوي او په خبره چې تر ټولو ولسوالۍ پورې به ورسوي.
چله دې جملې څخه 15,385 کسان د کرنې وزارت او بانک جهانی لخوا توجیه کیږي او 4,800 کسانو ته د ایف او په مالی لګښت زراعت ریاست او د ان سی سی موسسه په واسطه باندې توجیه کیږي. د کرنې ریاست لخوا تخمونه دي کې 200 درونی وټانه کیږي او د اف او د خوا مربوطه تخمونو کیمیاوي سره او زراعتي وسایل شامل دي.
د اورزګان ولایت د کرنی او مالداری ریاست رئیس احمد شاه خیری به ازادي راډیو تویل چې یاد کومک ځکه لبزګرانو سره کوي د خبرې چې په دغه ولایت کې رواني جګړې تر هارسه زیات زراعت ته زیان رسولې دي. نموړي بزګرانو ته د یاد اسلاسي وي تخمونو پاړه لارښوونه هم وکړي.
دغه بزګرانو څخه مو غوښتنه ده چې دغه تخمونه دوی وکړي او د نورو تخمونو سایګاډ نه کو کله چې نتیجه ولیدله سخت کال پر راتلونکي کال کې ځان ته دغه پاکو پروسیس کو او بیا یې غونډیانو ته په اختیار کې ورکو، ځکه اسلاسي وي تخمونه د امراض او آفات په مقابل کې مقاوم وي، د کمیت او کیفیت له نظره لوړ وي، ښه حاصلات ورکوي.
بزګران بیا د دولت له دغه اقدام څخه هرکلی کوي او وایي چیر کلونه اسلاسي وي تخمونه نه و نو غنمو یې زیات امراض کړي وو او حاصلات یې هم کم و. د دې له جملې څخه محمد رسول او میرزا ولی ازادي راډیو ته داسې وویل.
دوی مرتده ډېر غټ تعریفات کوي چې دا ډېر اسلاسي ښه تخمونه دي، تاسې د دغه سکار واخې ګوني خدای د یوګنه کې د اقتصاد قوي سي اصول اضافه سي د غنمو سږ کال پر درېم ایسه ودرېدل د اکثر غنم تخمونه دغه و دا جړې مراجع وکړي، دا یو قسم بل مراجع وکړي دا تورېدل.
تاسو موږ ډیر ارتیا درلوده نو خو دا کرنګ مو وبه کرو یال ته ډوډۍ سي ډیر خوشاله نو شو دا ډیر کومکه وکړه وطن خو زپلې دي نو شو کومکه وکړه دي شو.
دا یادونه ورده چې فتیرو څو کلونه کې دا لومړی زلدی چې په اورزګان ولایت کې د غنمو اسلاسي وي تخمونه پر خپل وخت بزګرانو تور کول کیږي. شریف الله شرافت، ازادي رادیو اورزګان.
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
آزادی او اوریدونکو، جوړونکو فریبا ظاهر
د ازادي اوریدونکو د خبرونې درنو مینوالو السلام علیکم، مختلف کی چرجور روغ او خوشاله وسی ستاسو د نیکمرغی په هیله دوستانو د دې ورزود نن ورځې د ازادي اوریدونکو خبرونې ته چې ستاسو د پیغامونو څخه جوړه ده به هم تاسو لطف کړی خپل سیمو څخه مو خپل ستونزې را سره شریک کړی دي او خپل نظرونه شکایتونه مو راستولې دي تر څو موږ اړوندو چارواکو ته ورسو او د ستونزې مو حل سي. نو له دې کبله چې موږ په تیرو اونیو کې ډیر زیات پیغامونه اخیستي دي تاسو خوړم په دې خبرونه کې همدا پیغامونه په پرله پسې ډول بیل تبصرې څخه خبره کوم تر څو ټولو ته نوبت ورسیږي او په دې خاطر نن مرکه نه لرو نو ستاسو پیغامونه راخلم خو په تر کې ستاسو د هغه پیغامونو څو بیل ګراخلو چې تاسو په هلمند ولایت کې د ازادي رادیو د خبریال محمد الیاس تایید وژنې په ارتباط خپل د غم راځي پیغامونه مشترستول دي. مننه کوم، موږ به هم د بیلګې په ډول یو څو پیغامونه همدا سره په ګډه وورو او وروسته به بیا راسو تاسو نورو پیغامونه او شکایتونه ته هم.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته، استاد د هلمند ولایت محمد الیاس دایی، خدای پاک وبخشي ټول افغانستان په خبره خصوصا د هلمندیان د غریبانو زغ د پورته کوت لري او د پورې رساوه نو خدای تعالی جل جلاله دې دته جنت فردوس هم نشیل کې او اقربا او دې خدای تعالی جل جلاله صبر جمیل ورکړي. دا چې د موټر کې ځای پر ځای شوې دي د امیر دا نو حکومت موږ حکومت ته تاته وایي چې حکومت تر اوسه نو خپل ستاسو دروازې ته ودرېدې یا عاملین پیدا کړي یا پلټنه وکړي چې مې اندازه په موټر کې ځای ښه شوې دي. او سلام د ازادي د رادیو ټول کارکونکو ته خدای پاک ته زړه تسلی ورکړي او سلام.
نورستان ولایت وامل صالحنا قاری محمد مدنی ازادي رادیو سره په تماس کې یم. پاول قدم کې د پهلمن کې د ازادي رادیو خبريال خاغلی الیاس دای صاحب تمرین باندې د ټول نورستان د خلکو په نمائندګۍ ډیر زیات خوشحالي اظهارومه. واقعا چې دا د نه تنها هلمند لپاره بلکې د افغانستان د خلکو لپاره او خصوصا خبریالانو لپاره او د مظلومو خلکو لپاره او د ولسونو لپاره ډیر زیات دردونکي خبره ده. او دا سي جنایتونه قابل تحمل نه ده. او زه د الیاس دای کورنۍ او د ازادي راډیو همکارانو او ټول داغې مینوالو ته او ټولو خبریالانو ته تسلیت وړاندې کوم، او محترم الیاس دای ته د الله رب العالمین دربار څخه جنت الفردوس هیله کوم. او په ځینن کې زما د افغانستان حکومت نه دا هیله او آرزو ده چې دغسې کوم پیښه چې متاسفانه تکراري ډول باندې تکرارېږي په خبریالانو باندې، دغه کوم جنایتونه چې جریان لري دا د حکومت یو ډول بې غوري ده، او حکومت یوازې په میډیاو کې او په مطبوعاتو کې نمایشي